سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده. صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست. وایم پایل به په خبرونو باندې وکړو. د طالبانو ځواکونو په پنجشیر کې یوه ښځه وژلې. پیښه یکشنبه په ابشار ولسوالۍ کې شوې. طالبانو ویلي د برید عامل یې نیولی، خو د بښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو ځواکونه ځکه خلکو ته مرجوب له اړوي چې څوک ترې پوښتنه نه کوي. دا سیمال چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي، د ښځو لپاره آسیایي پوهنتون ایژین یونیورسټی فار وومن د افغان نجونو او ښځو لپاره د لوړو زده کړو 110 بورسي اعلان کړي دي. دا خبره د دې پوهنتون بنسټ ایښودونکي کمال احمد پرون د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال عباس ستانکزي سره په کتنه کړې ده. د دې بورسیو ورهاخوا دې پوهنتون اعلان کړی چې د افغان محصلانو لپاره یو آنلاین پروګرام پیلوي چې وشي کولی له خپله کوره زده کړې وکړي. د پاکستان د سوداګریزي خونی سیکرتر صالح احمد فاروقی په مشرۍ پلاوی نن کابل ته سفر کوي. د پاکستان دولتي ریډیو په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د پلاوی په دې درې ورځني سفر کې به د طالبانو له چارواکو سره د سوداګرۍ، ترانزیت، د موټرو تګ راتګ او په پوله د سہولتونو لړ کې د همکارۍ په اړه خبرې کیږي. ویب پاڼه زیاتوي د جولای پر شپږمه د پاکستان او د طالبانو حکومت د سوداګرۍ وزیران پر دې سلا شوي وو چې د دوه اړخیزو اقتصادي او تجارتي اړیکو زیاتولو لپاره به کار کوي. په افغانستان کې د کرکټ شپږیزي اتم پړاو لیگ نن پیل شو. د افغانستان کرکټ بورډ په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د دې لیگ په لومړۍ ورځ یو لوبه وشوه او دویمه روانه ده. د بورډ د معلوماتو له مخې لومړۍ لوبه د کابل بازانو او بند امیر لوبډلو ترمنځ وشوه چې بند امیر لوبډلې په 19 اوورونو کې مقابل لوبډلې ته 120 د منډو هدف وټاکه. د لومړۍ لوبې په دویمه پاڼۍ کې کابل بازانو بیا 100 وکټ په سوځېدو سره په 13 اوورونو کې 121 منډې وکړې او لوبه یې وګټله. د شپږیزي په دویمه لوبه کې چې اوس مال روانه ده، مسینا کاتالان او سپین غر پړانګان دي او بل په وړاندې مخ شوي. هیره دي نوي چې دغې لوبې په افغانستان کې د طالبانو د کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون نه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د آذربایجان په بخښنې سره د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا وندرلاین نن په داسې حال کې باکو ته سفر کوي چې اروپا غواړي له آذربایجان څخه د طبیعي ګازو انتقال زیات کړي. هدف د روسیې پر انرژۍ د اتکا کمول ښودل شوي. اروپایي کمیسیون په یو ټویټ کې ویلي داسې حال کې چې روسیې د خپلې انرژۍ تامینول تسلیحاتي کړي، د اروپایي ټولنې لپاره د انرژۍ د وارداتو متنوع کول یو لومړیتوب دی. اروپایي ټولنې له مخکې د روسیې د تیلو پر واردولو په تدریجي ډول پر بندیز موافقه کړې، خو ګڼو اروپایي هیوادونو د روان کال په وروستیو کې د هوا د سړېدو پر مهال د تیلو د کموالي په باب اندېښنه ښودلې ده. خبرونه مو واورېدل. ور به شو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. طالبانو په پنجشیرو کې یوه ښځه وژلې ده. دې پیښې توند غبرګونونه پارولې. د بښنې نړیوال سازمان یوه کمپاینر سمیرا حمیدی وایي
دا د طالبانو عدم حسابدهی شي. دا شي چې طالبان د ملکیانو د خوندیتوب په برخه کې مسؤلیت نه اخلي.
د پاکستان یو لوړ پوړی حکومتي پلاوی کابل ته ځي. هلته به د ډبرو د سکرو په ارتباط باندې له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. د اقتصاد او د قانونو د برخې کارپوهان په دې اړه څه وایي؟
د منابعو استخراج دا یو اخره مرحله ده. مخکې له استخراج نه مونږ زیات مطالعاتو ته ضرورت لرو چې هغه باید ترسره شي.
یو شمیر انجونی وایي سره لدې چې د انجونو آسیایي پوهنتون افغان ښځو انجونو ته د بورسیو ورکړه اعلان کړي، خو دوی به نشي کولی دغه بورسی ترلاسه کړي.
که موږ زخواري وباسو، زحمت وباسو، د بورسو ته کامیاب هم سم، نو فایده یې هېڅ شی نه ده. ځکه چې دوی دو بورسو کې موږ وکړو که کامیاب هم سو، طالبان موږ ته اجازه نه راکوي چې بې محرمه چیرته سفر وکړو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو ځواکونو په پنچیر ولایت کې یو خزه وژلې ده. پیښه یکشنبه په ابشار ولسوالۍ کې شوې. طالبانو ویلي د برید عامل یې نیولی، خو د بښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو ځواکونه ځکه خلکو ته مرګجوب له اړوي چې څوک ترې پوښتنه نه کوي. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ لري.
په پنشیر ولایت کې طالب چارواکي تاییدوي چې یو ښځه د دوی ځواکونو په ابشار ولسوالۍ کې وژلې ده. د دې ولسوالۍ د پرنګال سیمې اوسیدونکې 15 کلنه شریفه له خپل میړه سره د څارویو د څرولو لپاره غره ته تللې وه چې د وسلوالو طالبانو په ډزو کې مړه سوه. په پنشیر کې د طالبانو د والي ویاند ابوبکر صدیق نن ازادي راډیو ته وویل چې دا وژنه تصادفي وه او دوی منی چې دا ښځه بې ګناه وه.
البته قصد له خطا در اونجا صورت گرفته بود.
دا ښځه په غلطۍ وژل شوې. هغه کس چې ډزې کړې او د وژنې مسؤول دی نیول شوی او د پوځي محکمې ته سپارل شوی. د ولایت څخه یو پلاوی سیمې ته تللی او د مقتولې له کورنۍ سره لیدلې.
هغه وویل چې د پېښې عامل نیول شوی او تحقیقات روان دي. شاوخوا دوی میاشتې مخکې د احمد منیر په نوم د پنشیر ولایت د مرکز اړوند د ملسپی سیمې یو اوسیدونکی چې شپون و د طالبانو تر وهلو لاندې مړ سو. د طالبانو ځای چارواکو هغه پیښه هم یوه تیروتنه بللې وه او د احمد منیر بې ګناهي یې منلې وه. تر دې مخکې د راپورونو له مخې په کندهار کې دوې ښځې وروسته له هغه د طالبانو په مرمیو ولګېدې او مړې سوې چې د سورلۍ رکشا یې د دوی چیک پوینټ سره نه ودرولې. په کابل کې هم د طالبانو ځواکونو د خپلې واکمنۍ په لومړیو ورځو کې یوه ناوې په مرمیو وویشته او مړه یې کړه. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د برخې کمپاینر سمیره حمیدی وایي د ملکیانو مرګ ژوبله ځکه دوام لري چې د طالبانو له ځواکونو سره څوک حساب کتاب نه کوي. حمیدی دا خبره په پنشیر کې د طالبانو لخوا د یوې ښځې له وژل کېدو وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړه. دا د طالبانو عدم حسابدهي ښیي. دا ښیي چې طالبان د ملکیانو د خوندیتوب په برخه کې مسؤلیت نه اخلي. د جنگ بندېدل په دې معنا نه دي چې نور دې په افغانستان کې انتحاري ونیسي یا بم ونه چوي. د ملکیانو خوندیتوب یو لوی مسؤلیت دی چې زه فکر کوم د طالبانو ډله په وار وار په دې برخه کې ناکامه پاته سوې ده. د تیر کال د اګست په 15مه نیټه طالبان واک ته ورسېدل. له هغه راهیسې د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت لا پسې خراب راپور سوی دی. تر څنګه که څه هم طالبانو دا موضوع رد کړي خو بیا د بشري حقونو مدافع ډلو او ملګرو ملتونو طالبان تورن کړي چې د خلکو پر وړاندې زور زیاتی کړي او د خپلې عفوي لجمنې سره سره یې سلګونو کسان تر ډیره د پخواني نظام کارکونکي او پوځیان یا وژلي او یا هم ورک کړي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نن کابل ته د پاکستان د حکومت یو لوړپوړی پلاوی سفر کوي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو په اساس او د پاکستان د دولتي راډیو د راپور له مخې تمه ده چې په دغه سفر کې د پاکستان د سوداګریزي خونې سیکرټر صالح احمد فاروقی مشري کوي. د ترانزیت تجارت د گاډو د تګ راتک په باب له طالب چارواکو سره خبري وشي، خو تر دې مخکې ویل شوی چې تر ډیره پورې د پاکستان د لوړپوړی پلاوی د ډبرو د سکرو د تړون په خاطر کابل ته ځي. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت ته.
کابل تنن مازدیګر یو پاکستانی لوړپوړی پلاوی راځي څول طالب چارواکو سره په سوداګرۍ، ترانزیت او په ځانګړي ډول پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو په اړه خبري وکړي. دا سفر درې ورځې دی او پکې د پاکستان د سوداګرۍ وزیر، د کورنیو چارو، سوداګرۍ خونی، د لوجستیک دولتي اداري او د خصوصي سکتور ځینې استازي شامل دي. پاکستاني ډان رسنۍ د دې هیواد د سوداګرۍ وزارت له قوله لیکي دا پلاوی به له طالب چارواکو سره پاکستان ته په دوامدار توګه د ډبرو سکرو د لیږد په اړه خبرې وکړي. که څه هم د پاکستان د سوداګرۍ وزارت پرون یو خبر پاڼه کې دا سفر د سوداګرۍ، ترانزیت، اتصال او اقتصادي همکاریو په برخو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د دوام یو لړۍ وبلله، خو ښکاري د سفر ډیر تمرکز به د هغو خنډونو په لرې کولو وي چې پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو په مخ کې پراته دي. پاکستان غواړي 24 ساعته د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزي دروازې پرانستل شي. سو وشي کولی په اسانه توګه او بې له کومه خنډ او ځنډه له افغانستانه د ډبرو سکاره وارد کړي. پاکستانی رسنۍ لیکي اوس مهال له افغانستانه د تازه میوو او سبزۍ په ګډون ځینې نور توکي هم دې هیواد ته صادرېږي چې د ډبرو سکرو د لیږد بهیر یې ټکنی کړی دی. تر خوای د طالب چارواکو لخوا د ډبرو سکرو په صادراتو د مالیې لوړول هغه څه دي چې پاکستان هڅه کوي بیرته دا بهیر ښکته کړي، خو د نړیوالو بازارونو په پرتله لا هم د افغانستان د ډبرو سکاره پاکستان ته پارزانه بیه تمامېږي. پاکستانی چارواکي وایي غواړي له افغانستانه د ډبرو سکرو صادرات زیات کړي او په کور دننه یې د دې کار لپاره ځانګړې تابعیاوي هم نیولې دي. د جولای په منیټه د پاکستان د برېښنا وزیر خورم دستګیر وویل له افغانستان د ډبرو سکرو په واردولو کې لوی پرمختګ شوی او اوس دوی له یو بل افغان خصوصي شرکت سره موافقه ته رسیدلي سو د برېښنا د یوې بلې فابریکې لپاره د ډبرو سکاره صادر کړي. هغه په دې اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړي. موږ د افغانستان له قانون وزارت په دې اړه وپوښتل خو یې انده ځواب را نه کړ. له افغانستان د ډبرو سکرو په واردولو کې د پاکستان بل ګټه دا ده چې افغان سوداګري پرې په پاکستاني کالدارو پلوري، هغه څه چې د پاکستان د برېښنا د وزیر له قوله د دوی د ملي کرنسۍ د ارزښت په ساتلو کې مرسته کړي. خو طالب چارواکي وایي دا د دوی مسؤلیت نه دی چې افغان سوداګر په کومو پیسو لودي پلور شوي د ډبرو سکرو پر پاکستان پلوري. له افغانستان او پاکستان تر ډبرو سکرو د صادراتو موضوع وروسته له هغې ګرمه شوه چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وویل هیواد غواړي د افغانستان د ډبرو سکرو په لوړ تخفیف واخلي. هغه وویل هیواد باید د افغانستان د ډبرو سکرو د مالیاتو له ادرسه د کال نږدې 2 ملیارد ډالر ګټه وکړي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې له افغانستان په منځني ډول د ورځې د 12 او 14 زره ټنو ترمنځ د ډبرو سکرو بهر ته په تیره پاکستان ته چې د انرژۍ د سرچینو له سخت کمښت سره مخامخ دی صادریږي.
په همدې ارتباط چې د پاکستان یو پلاوی نن کابل ته راځي او تر ډېره پورې د ډبرو سکرو په تړونونو باندې له طالب چارواکو سره خبرې کوي، د قانون او پټرولیم د پخوانی نظام پر مال د قانون او پټرولیم د وزارت ویاند او سلاکار عبدالقدیر مطفی سره اسدالله لودین خبرې کړې دي.
مهمه مسله دا ده چې مونږ مخکې له دینه چې قانون د استخراج بحث وکړو، اساسي مسله دا ده چې مونږ منابع څومره اقتصادي ګټه لري او څو کولای شو چې مونږ خپل زیربنا په دې معنی جوړ کړو. مخکې هم په دې معنی بحثونه ډیر کیږي چې د منابع استخراج دا یو اخیره مرحله ده. مخکې له استخراج نه مونږ زیات مطالعات ته ضرورت لرو چې هغه باید تر سره شي او د دې باید یو سنجش وشي او محاسبه وشي چې د دې ګټه به څه وي، د دې اجتماعي ګټې زمونږ خلکو ته څه رسیږي، د دې عواید په کوم ځای کې مصرفيږي. دا ټول هغه بحثونه دي چې باید مطرح شي. اما زه دومره فکر کوم چې اوس مهال چې ډبرو سکرو استخراج لپاره مخکې له دینه چې استخراج شي هغه شرایط باید وکتل شي. مونږ چا سره قرارداد کوو، قرارداد په کوم شرایطو باندې تړل کیږي؟ ځکه که تاسو چیرې د منابعو صرف د منابعو قرارداد ورکړي خام مواد په شکل باندې هر چاته ورکړي، دنیا په هر ګوټ کې تاسو نه داخلي نه یوازې پاکستان بلکې هر هیواد حاضر دی چې دا واخلي. مګر مهمه مسله دا ده چې د خام مواد په شکل سره په دریغه توګه باندې کیندنی وشي، دا څومره مهمه او عقب لزان سره لري.
متفسر تاسو وایي چې بیړه باید ونسی په دې کار کې. طالبان وایي چې دوی کوم هیواد سره تړون نه دی کړی، دوی وایي چې خصوصي سکتور سره تړون کړی او خصوصي سکتور تر اوسه پاکستان ته د صادرات د زغالو یاد سکرو کول. فکر کوي چې بیړه کیږي او هغه کوم مطالعات چې تاسو وایي هغه مطالعات تر اوسه نه ده شوی؟
ګور یو خدای مادن سکتور ډیر تخنیکی سکتور دی، په دې کې شرایط ډیر متفاوت دي او دا باید خلکو ته واضح شي. زه لمړی تاسو ته یو مثال درکوم. قرارداد نه و دي، قرارداد باید مشخص شي چې چا سره په کوم ډول قرارداد کیږي. خو د منافع د دې قرارداد نه څوک خلی مستقیمه ګټه چا ته رسیږي؟ خلکو ته کومه ګټه رسیږي؟ منابع چې رسل کیږي د دې هغه زیربنا برخه کې څه ګټه رسوي مونږ ته؟ زمونږ څومره زیربنا پی جوړیږي؟ دلته ګوره یو مسله خو دا ده چې دا ډیر اسانه خبره ده چې ویل کیږي چې مونږ مستقیما چا سره قرارداد نه کوو، مونږ خصوصي سکتور ته ورکو، خصوصي سکتور چې هر چیرې وړي. نه، دا خو بیا برعکس ماغه شو چې تاسو منابع لا ډیرو استخراج کېدو ته زمينه برابروي او بل مسولیت هم نه مني، دا خو صحیح خبره نه ده. دلته باید وضاحت موجود وي چې دا منابع څوک وباسي او کوم خواته ځي، کومه استفاده کیږي. دا
بل اوس په پاکستان ته ځي، یعنی ټول ټرکونه چې تاسو ګورئ تورخم او دا سپین بولدک، حتی فکر کوم غلام خان بندر نه هم راپور نه دا و چې دغه د اسکرو ټرکونه هم داسې ولاړ وي. آیا پاکستان تاسو په اداره کې هم چې د جمهوریت نظام او پاکستان دومره علاقه مندي درلوده د افغانستان اسکرو ته؟
د افغانستان منابعو ته ټول علاقه مندي لري، نه یوازې پاکستان بلکې چین د منطقي هواد نه ایران ته ټول علاقه مندي. علاقه مندي یو بحث دی، خو زمونږ شرایط متفاوت په دیو چې مونږ په منابعو کې د هر منابع د استخراج لپاره سنجش درلود، مونږ اقتصادي مطالعات درلود. فرضاً مونږ په سیمټو تولیدات کولای شو، د انرژي نه وکړو او انرژي مونږ کولای شو برسکرون تولید کړو.
د پخوانی نظام د قانونو پټرولیم وزارت یو چارواکی عبدالقادر مطفی و چې د ډبرو د سکرو د ایستلو همدارنګه د قانونو د تړونو په ارتباط خپل نظر له موږ سره شریک کړ.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای سي.
د خزو لپاره آسیایی پانتون چې مقرې په بنگلادیش کې دی، د افغان جون او خزو لپاره د لوړ زده کړو 170 بورسیه اعلان کړي. دغه پانتون داسې وخت افغان جونو ته بورسیه اعلان کړي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلی دي. د پوانتون بنسټ ایښودونکي کمال احمد پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزارت مرستیال عباس ستانکزي سره په لیدنه کې د بورسیو اعلان کړی دی. د دې بورسیو ورهاخوا دغه پوانتون اعلان کړی چې د افغان محصلانو لپاره یو آنلاین پروګرام پیلوي څو وشي کولی له خپله کوره زده کړې وکړي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
او دا بورسی داسې دي چې تاسو سره ورور
مروه په افغانستان کې لوړې زده کړې کړې، خو غواړي د هیواد بهر خپل زده کړو ته دوام ورکړي. هغه په کابل کې اوسېږي او د هغو پالیسۍ په اړه چې طالبانو د نجونو او ښځو د زده کړو په برخه کې وضع کړې دي اندېښمنه ده. مروه وایي هغه هڅه کوي سکالرشپ واخلي، خو دې ته اندېښمنه ده چې له هڅو او کوشش سره سره به طالبان اجازه ورنه کړي چې بېله محرم افغانستان نه ووځي.
که موږ زخواري وباسو زحمت وباسو د بورسو ته کامیاب هم سم، نو فایده هیڅ شی نه ده، ځکه چې د دو بورسو کې موږ که کامیاب هم سو طالبان موږ ته اجازه نه راکوي چې بې محرمه چیرته سفر وکړو.
طالبانو وخت له رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې او تر خوا یې په ټولنیزه او سیاسي برخه کې د ښځو په فعالیت هم بندیز لګولی دی. د 1400 مریض کال د خود په اتمه د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې ښځې تر دې وروسته نشي کولی له شرعي محرم پرته له هیواده بهر سفر وکړي. د طالبانو اوسنی حکومت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا او د بشري حقوقو د نړیوال بنسټونو لخوا د افغان نجونو او ښځو د حقوقو په نقص هم تورن دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ښځو لپاره آسیایي پوهنتون یا AUW د افغان نجونو او د ښځو لپاره 170 بورسی اعلان کړي دي. د دې پوهنتون بنسټ ایښودونکي کمال احمد کابل ته د خپل څلور ورځنی سفر پر مهال پرون د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال عباس ستانکزي سره کتنه کې دا خبره کړې ده. هغه ویلي هغه افغان نجونې او ښځې چې له 12 ټولګۍ فارغه شوي او یا یې هم لیسانس کړی وي کولای شي د دې بورسیو لپاره نوملیکنه وکړي. د ښځو لپاره آسیایي پوهنتون دا هم ویلي چې د افغان محصلانو لپاره یو آنلاین پروګرام پیلوي څو وشي کولای په کور دننه د افغانستان د نصاب مطابق پلی زده کړې مخته یوسي. د ښاغلي کمال احمد په خبره په دې اړه یو هوکړه لیک چمتو دی او ژر به د افغانستان د پوهنې وزارت او دوی ترمنځ لاسلیک شي. د ښځو لپاره آسیایي پوهنتون د بنګلاديش ټاکان کې دی او د افغانستان په ګډون د نړۍ د 19 هیوادونو څخه پکې 1116 تنه زده کړې کوي.
ازادي راډیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسی پولیسو د غیواد دی یو ټلویزیون چینل 1 هغه خبریاله توقیف کړي چې په ژوندۍ ټلویزیونی خبرونه کې د جګړې په ضد اعتراض کړي وو. مارینا اوفسینیاکووا 13 مارچ کې له یوې تابلو سره ټلویزیون کې سرګنده شوه او ویل په تبلیغاتو باور مکوي او جګړه ودروي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه پری راپور لري چې جزئیات اسد الله لودین اوروي.
د روسي د چینل یو ټلویزیون خبریاله مارینا اوفسینیاکووا پر خپل انستګرام پاڼه لیکلي چې په کراسنوسیلسکی سیمه کې د پولیسو ماموریت ته بیول شوې ده. د هغې مدافع وکیل هم ویلي چې معاکله یې د پولیسو لخوا توقیف شوې ده. مارینا لیکلي نوموړي د یوې وروستۍ مرکې له کبله د روسیې د پوځ د اقداماتو په بې اعتباره کولو تورنه شوې ده. هغه د امریکا د اپوزیشن د سیاستوال ایلیا یاشین په پلوې کړې و چې د روسیې د پاوز په اړه د ناسم اطلاعاتو خبرولو د اډاول کبله تر محاکمه مخکې په توقيف کې دی. مارینا چې د جګړې خلاف د ژوندۍ خبرونه په وړاندې کولو مشهور ده، په مارچ میاشت کې په ژوندۍ ټلویزیونی خبرونه کې راڅرګند شو چې په یو شعار لیکلی وو پر پروپاګاند باور مکوي، جګړه ودروي، دوی تاسو ته دروغ وایي. نو مولې تیر اونۍ کرملین ماړی ته څرمه اعتراض هم کړی وو. هغه د اعتراض پر مهال پر یو بنر لیکلی وو پوتین قاتل دی، سرتیری فاشستان دی. د اوکراین په جګړه کې د وژل شویو ماشومان او عکسونه هم له ځان سره ایښي وو. مارینا اوفسیانیکووا 13 اپریل میاشت کې هم د ناقانونه اعتراضاتو د بللو لقبله توقيف او دیرش زره روبلا چې 500 ډالر کېږي جریمه شوه. مارینا پر ټلویزیون د اعتراضونو وروسته خپل دند استعفا وکړه او څو میاشتې د اوکراین په ګډون بهر کې تیر کړې. هغه په پرلپسې ډول پر اوکراین د روسیې د يرغل غندنه کوله. روسیې د هغو خبريالانو او فعالانو توقيف او قانوني تعقیب زیات کړی چې پر اوکراین د يرغل لقبله یې کرملین چیلنج کړی دی. د روسیې حکومت پر اوکراین یارغل ځانګړي عملیات بللي او د جګړې نوم یې نه دی ورکړی.
په افغانستان کې د کرکټ شپږ زیاتم پړاو لیک نن پیل شو. د افغانستان کرکټ بورډ په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې د لیک په لومړۍ ورځ یو لوبه وشوه او دوه روانه ده. د بورډ معلوماتو له مخې لومړۍ لوبه د کابل بازانو بند امیر لوبډلو ترمنځ وشوه چې بند امیر لوبډلې په 1900 کې مقابل لوبډلې 1300 د منډو هدف وټاکه. د لومړۍ لوبې په دومه پاڼې کې کابل بازانو بیا د 4 وکټو په سزیدو سره په 1300 کې 121 منډې وکړې او لوبه یې وګټله. د شپږیزې په دومه لوبه کې چې اوس مهال روانه ده، مس عینک اتلان او غر پړانګان دی بل پړاندې لوبه کوي. هیر دینی وی چې د غلوبي په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي رادیو ټلویزیون نه په ژوندۍ بڼه خبريږي. د کابل ساحلي فوټبال لیگ په 54 تیر ورځ وشوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وی خبر پړنه کې لیکلي چې د کابل ساحلي فوټبال لیگ په 54 د ساحلي کمیټې مسؤل احسان الله شیرزاد او د حاضر لوبډلو د استادو په ګډون تر سره شوه. دغه فدراسیون په وینا په دغه سیالیو کې لس لوبډلې د یو بل په وړاندې لوبې کوي. د سیالۍ د سې شنبې په ورځ د چانګخ پر 23 د افغانستان فوټبال فدراسیون په ساحلي فوټبال لوبغالي کې کیږي او لومړۍ لوبه به د مازیګر په 4 بجو د راماکی او افغان کلب ترمنځ ده. د دې لوبو هدف د ساحلي فوټبال وده ښودل شوی او د آسیا په باسکټبال جام کې آسټرالیا او کوریا 4 غوره لوبډلو ته لاره پیدا کړه. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې د آسټرالیا او کوریا باسکټبال ملي لوبډلې د 2023 کال آسیا جام سیالیو 4 غوره لوبډلو ته لاره پیدا کړه. د 2023 کال آسیا جام سیالیو په دوام کې پرون 4 لوبې ترسره شوې چې د آسټرالیا او کوریا لوبډلې په الف او بی ګروپونو کې په مخکې کېدو سره کوارټر فاینل ته ولاړې. د دغه جام په پرونی لوبه کې کوریا بحرین ته او سعودي عربستان اردن ته ماتې ورکړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخه ته مو بیا هم خراغلاست وایم. اوس به ورشو کابل ته. هلته د شپږیزې کرکټ لیگ پیل شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې سږ کال یې د شپږیزې کرکټ لیگ سیالۍ له 1922 ته رسولې او ځینې بهرني لوبغاړي هم پکې حضور لري. پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د طالبانو د واکمنۍ په سیوري کې د شپږیزي لیگ پیلېدل. د دې لیگ لومړنۍ لوبه د بند امیر خمارانو او کابل بازانو لوبډلو ترمنځ د کابل په نړیوال لوبغالي کې د مینوالو د شور او هیجان په غږونو کې پیل شوه. د نن ورځې د لومړۍ لوبې په پای کې کابل بازانو لوبډلې بند امیر خمارانو ته په شپږو وکټو ماتې ورکړه او د شپږیزې لیگ لومړۍ لوبه یې وګټله. د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې ویان فرید هوتک د شپږیزې لیگ د پیلېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
د اتصالاتو شپږیزې لیگ نن په کابل کې پیل شو او د کرکټ زرګونه ځوان میناوال لوبغالي ته راغلي دي چې لوبډلې او لوبغاړي تشویق کړي. په دې لیگ کې بهرني لوبغاړي هم لوبیږي.
د کابل او بند امیر لوبډلو ترمنځ نننۍ لوبه په ژوندۍ بڼه د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د ملي تلویزیون لخوا خپره شوه. د شپږیزې لیگ مسؤل شیراغه همکار ازادي راډیو ته وویل چې د تیر کال په پرتله چې شپږ لوبډلې وې، سږ کال 8 لوبډلې په دې لیگ کې لوبیږي.
تیر شپږیزې په پرتله باندې دا ځل لوبډلې هم زیاتې شوې، 8 دي نو لوبې هم زیاتې شوې دي. 22 لوبې دي، مخکې 19 وې. خورا خوندور لوبې به وي او خواله دا ده چې افغانستان کرکټ بورډ په هڅه کې ده چې ټول لوبغاړي په دغه کې برخه واخلي. ملي لوبغاړي نو یو خیس یالی دی لیدونکو ته هم ډیر خپر ستونه برابر سی وشت په دې هله باندې چې هوادوال راشي میدان ته او حکومت زړه مینا ولولا او جذبه سی دوی د دې لوبي سره دا غوخی تر سو پر خپل د خوخی لوبغاړي د خپل د خوخی لوبډل تشویق کړي او لنیز دی نه وګوري
هغه زیاته کړه چې په دې لیک کې تر ډیر ځوان لوبغاړي د لوبډل مشرانو په توګه ټاکل شوې دي د کرکټ یو شمیر مینوال د شپږیزې لیک په لیدل د کرکټ د ودی لپاره مهم ګام بولي او هرکلی کوي یونس افغان او ارشاد دوه هغه مینوال چې د شپږیزې لیک نننې لوبو ته راغلي وو ازادي رادیو ته وویل
تیر کال خوشپږیزونه سکه لیک ډیر خوند ترې اخلو نو سهار میشته مو خوند واخلو او دا دوه میشته دی نو ډیر ښه خوند اخلو نو بیا هم کرکټ بورډ نه ډیره مننه چې موږ ته داسې خوشحالي را پېښ کړې چې موږ دا شپږیزې ته راغلي وو او خوشحالي وو ډیر
شپږیزې کرکټ لیگ مینوال هغه هم د مسینک د ټیم لوګر اوسیدن کې ما او دغه لوب تر غلا هم سي نږدې لوب د وګورم او زما دا نظر ده چې د لوب باید هر کال مرګزار سي د خطر سي موږ ځوان لوبغاړي دي کې مندل شو
د یادونه د چې د جمهوریت نظام پر محل به د شپږیزې لیگ د لوب ننداري تنجون او خزي هم ورتلې خو سا کالي نندارچیان یوازې ناري نه دي د کرکټ بورډ د معلوماتو پر بنسټ د شپږیزې په لیک یو شمیر بهرني لوبغاړي هم شته چې د معلوماتو لمخې د پاکستان لوبغاړي افتخار احمد او میر حمزه لمسینک د عمان لوبغاړي بلال خان لامو او د پاکستان آصف افریدی لسپینغار لوبډلې سره لوبيږي د شپږیزې لیک په 2013 کال کې پیل شو او سه کال یې تم پړاو سیالي تر سره کیږي خو تیر کال د لوبي د نظام د بدلیدو لامل ونه شوې
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزې لري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما ودا ځادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازادي راډیو ته غواګیست د ولس شپګنې منځنۍ چپا او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو کولای شئ زموږ پروګرامونه په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې د نړۍ هر ځای کې چې یاسته او واوره اوس هم د تاسو له پیغامونو نه ځینې پیغامونه درته خبرو
السلام علیکم د ازادي رات او کارکونکو ته سلام دیوم کندا د ولات می تماس نیولې خرید مواد غذایی ټول بلرت لیدې یو اندغه مسولین پښتنه نه کوي دا اوس د اختر ورځې دی هاته د غاز خپل د اختر د مخه تنځش په تاوانی و نن شي موران یو له غسی به بازارې بازار نسته پاتې افغاني دی مینې چې مسولین نسته شاروالي نسته که شاروالي په په نخنامو ګرد پوکی یا نخنامو ورکینو دا شی په پراغه ولاړی دا خبره ده چې په شهر کې مسلین نګرځي نن ویني چې کالدار پورته په کالدار لړکی کډالار پورته په ډالار لړکی کاوانی لړکی سپاوانی لړکی دا خپل عدالت هم دغه کارخانه جوړی خپل دغه ګران ورکی نخرنامه نسته په خودی کندهار کې کندهار کې نخرنامه حکومت په پانلرن نه ورته کړی چې دا پښتنه باندې و کې دا شی ولې د ګرانې السلام علیکم
سره د کندهار سره یو خیر پیغام ته پریږدم ټول یا ډیزل یا داسې د خوراکي نور توکي سیدونه لوړي ځکه په تیر انقلاب کې محصول سیولو مثال په توګه لس افغانۍ اوس محصول چې دی 25 افغانۍ دي هغسې هر تجار هر سړی دا کوشش کوي چې شی راوړي یوه بجې وړی راوړي په دوکان کې ورته پراته وي د هغه ساده پورې وایي ته د ګمرکات نور لوړیږي دا شی چې راته پروت وي تاوان نه کوي طالبه چې شی دې ارزانه کوي هر تجار کوشش کوي ګمرکات یې ښه سو هر تجار کوشش کوي چې شی مال ژر وباسي نور مال پسې راواسي او که په دا رقم کاروانی هی تیل په ایران کې په لس افغانۍ سي مګر هیڅ نه سم ویلی سي تیل د ارزان سي ځکه ګمرکات په لوړیږي ګمرکات اوس هم لوړ دی
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ شمیره ده 0040 22 11 24 201.
ازادي رادیو ته واګیاست مازیګر دغه پروګرام د ترلاندې د میورسته چې خبرونه دي ترغه ورسته بیا 219 پروګرامونه ولر خوص لاند خبرونه. د طالبانو ځواکونو په پنچیر ولایت کې یو خزه وژلې ده. پیخه یک شنبه په ابشار ولسوالۍ کې شوې. طالبانو ویلي د برید عامل یې نیولی، خو د بښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو ځواکونه ځکه خلکو ته مرګجوب لاړوي چې څوک ترې پوښتنه نه کوي. داسې مال چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي، د ښځو لپاره آسیایي پوهنتون، د افغان نجونو او ښځو لپاره د لوړو زده کړو 170 بورسیې اعلان کړي دي. د پاکستان د سوداګریزي خونې سیکرټر صالح احمد فاروقي په مشرۍ پلاوی نن کابل ته سفر کوي. د پاکستان دولتي رادیو په دې اړه یو اعلامیه خبره کړې او ویلي چې دا پلاوی له طالب چارواکو سره د تجارت، ترانزیت، د ګاډو تګ راتګ او په پوله د سهولتونو لړ کې د همکارۍ په اړه خبرې کوي. خو په ځینو راپورونو کې بیا ویل شوي چې په اصل کې دا پلاوی د افغانستان د ډبرو د سکرو د تړونو په اساس کابل ته سفر لري. نن په کابل کې د کرکټ شپږیزې لیګ پیل شو. دا د شپږیزې اتم پړاو دی چې پکې اته لوبډلې حضور لري. دوه دیرش لوبې به په ټول ټال کېږي. او د اروپایي کمیسن مشره اورزلا فون در لاین نن په داسې حال کې باکو ته سفر کوي چې اروپا غواړي له آذربایجان څخه د طبیعي ګازو انتقال زیات کړي. هدف د روسیې پر انرژۍ د اتکا کمول دي. لاند خبر نو اوریدل په تفصیلي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې لوستلای شئ. اوس ورزو دوه اونیزو پروګرامونو ته لمړی د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه او ترغه ورسته تاندې څنګه د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان په یوه بلی ونیز خبرونه کې محرکلې کوم. درنو دوستانو ستړي مشي پروانه خبرونه کې به واوري چې د آزاد مبارزو افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک تیر شپه خپل روسی سیال تماته ورکړه. په دې اړه بعد خغلی هوتک احساسات در سره شریک کړو. دا به هم واوري چې د شپږیزي لیگ اتم پړاو سیالیو ته تیار روان دي. د میدان وردګ ولایت په سیدآباد ولسوالۍ کې د اختر د خوشحالۍ لپاره د والیبال اختریزي سیالۍ پای ته رسیدلې دي، خو په پیل کې د تیریونی مهمي ورزشي پیښې.
د آزادی مبارزې یا فری فایټ افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک تیر شپه خپل روسي سیال ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې چې د روسیې په کراسندور ښار کې وسوه، روسي لوبغاړي ولادیمیر اوسیپوف د هوتک مقابلې ته راوتی و. احمد ولی هوتک له بری وروسته په یوه احساساتي ویډیوي پیغام کې وویل: د خدای په نوم زه هم خپله بریا ټول ملت ته مبارکي وایم، ټولو ته دې مبارک وي. د افغانستان د آزادی مبارزې یاد لوبغاړي له دې مخکې هم ډېرې نړیوالې سیالۍ ګټلې. د افغانستان د شل کلنو فوټبال ملي لوبډله د آسیا اتلولۍ په مقدماتي سیالیو کې د ګډون لپاره ځان چمتو کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه چمتووالی په کابل کې د احمد ضیا عظیمي تر نظر لاندې کیږي. د دې ریاست معلوماتو له مخې د هیواد د شل کلنو فوټبال ملي لوبډله په جی ګروپ کې له عمان، تایلند او فلیپین سره لوبې لري چې دغه سیالۍ به د سپتمبر له 10 تر 13 پورې په عمان کې ترسره شي. د یادونې وړ ده هغه لوبغاړي چې له ولایتونو د ملي لوبډلې ته پیژندل شوي کابل کې د شل کلنو ملي لوبډلې تمریناتي کمپ ته بلل کیږي. کابل کې د پاور لفټینګ کلاسیک منتخب سیالۍ پیلېږي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې کابل کې د افغانستان د پاور لفټینګ کلاسیک پنځم پړاو منتخب سیالۍ پیلېږي. د غریاست لیکلي ټاکل شوی چې دغه سیالۍ د روانې شنبې په ورځ د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست مقام 500 جم کې د درې ورځو لپاره ترسره شي. د دې ریاست په خبره په دغو سیالیو کې به د کابل ښار پاور لفټینګ 15 کلبونو څخه تر 160 زیات ورزشکاران ګډون وکړي. یادې سیالۍ د سنی کټګوریو نوې ځوانانو او ځوانانو ترمنځ په نه وزنونو کې له 350 کیلو ګرام څخه تر 160 کیلو ګرام پورې ترسره کیږي. او افغان لوبغاړي سلیمان بهزاد د سوکوهنې په سیالیو کې میډال وګاټل. د افغانستان د بدنې روزنې او ورزش ادارې په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې افغان سوکوهونکي سلیمان بهزاد د دې رشتې په نړیوالو سیالیو کې چې په جرمني کې وسوي د میډال ګټونکی سو. سلیمان بهزاد په دې سیالیو کې خپلو ایټالیاوي، جرمني او کینیايي سیالانو ته په ماتې ورکولو سره د ډبلیو بی سی میډال په خپل نوم کړ. د بدني روزنې او ورزش ادارې د معلوماتو پر بنسټ په دې سیالیو کې د 14 هیوادونو لوبغاړو برخه اخیستې وه چې له افغانستانه سلیمان بهزاد د دې سیالیو ګډونوال و.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. د رسنیو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پای ته ورسېدې. په ننګرهار ولایت کې د رسنیو د خبریالانو ترمنځ د کرکټ دوستانه سیالۍ د دوست راډیو پاتلوالۍ پای ته رسېدلې. د کرکټ دغه 12 اوریزه سیالۍ ننګرهار کې د غږیزو رسنیو د اتحادیې لخوا ترتیب شوې وې چې پکې 12 غږیزو رسنیو ګډون کړی و. په ننګرهار کې د غږیزو رسنیو د اتحادیې مسؤل استاد شفیق الله رحماني د دغه سیالیو د پای مراسمو کې وویل دې سیالیو څخه موخه پر رسنیز ډګر او د لوبو په برخه کې د خبریالانو او د رسنیو همکارانو ترمنځ د ښې همغږۍ او همکاري رامنځته کولو او دغه چاره په راتلونکي کې هم دوام کوي. نوموړي د رسنیو ترمنځ د کرکټ سیالیو په ښه ډول ترسره وي کې د ټولو ګډونوالو رسنیو له مسؤلینو مننه وکړه چې په دې برخه کې پوره ونډه اخیستې وه. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. درنو اوریدونکو، لکه وړاندې مو چې واورېدل، د آزادو مبارزو افغان لوبغاړي احمد ولي هوتک تېره شپه په یوه سخته سیالۍ کې خپل روسي سیال ته ماتې ورکړه. له سیالۍ وروسته مې له ښاغلي هوتک وپوښتل چې څومره قوي سیال سره مخامخ و.
بې له شکه چې دې لوبه کې له قوي سیال سره مخ شوی ولم، ځکه چې د ډېرو میدانو تجربه درلودله، خو خوشبختانه لوبه مو ګټله. بلې زه بریا پستلی ولم چې باید بریا د افغانستان کم او پروسه کې ډېر ګڼ شمېر افغانان زما سیالۍ ته راغلي ول. زه ډېر واڅولم، تشویق یې کړم، یعنې د هغو راتګ هم زما لپاره یو مثبت انرژي وه. له دې وروسته نور پلان لرم، له خیره چې لږ څه ژوبل یم. دوه هفتې ډاکټر راته استراحت راکړی، نو وروسته له دوه هفته به تصمیم نیسم چې بیا هم لوبو ته چمتووالی ونیسم چې بله لوبه مې چیرته وي. ساعت مې اوس ښه ده، تر شپې نه وخته شفخانه کې وم. ساعت مې ښه ده، خو راته ویل چې دوه هفتې ته نه باید ورزش وکړي او باید استراحت وکړي.
د آزادو مبارزو افغان لوبغاړی احمد ولی هوتکو. افغان کرکټ بورډ د شپږیزې لیگ اتم پړاو سیالیو لپاره تیاری روان کړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د شپږیزې په دې پړاو سیالیو کې د شپږو پر ځای اته لوبډلې برخه لري او په ټولو لوبډلو کې زیات شمیر ځوان لوبغاړي لوبیږي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان د کورنۍ کرکټ شل اوریزه لیگ تر ټولو سترې سیالۍ، که څه هم تیر کال تر سره نشوي، خو سږ کال یې د دې سیالیو لپاره په پراخه کچه تیاری روان دی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
دغه سیالۍ لپاره افغان کرکټ بورډ پوره چمتووالی نیولی. ان شاء الله چې په ډیر ښه شکل باندې به په کابل کرکټ لوبغالي کې دغه لوبې ترسره شي او د تماشا کوونکو لپاره هم پوره تیاری او چمتووالی نیول شوی ده. هیله ده چې هیوادوال راشي او د نږدې نه دا لوبې وګوري، د خپل د خوخي لوبغاړي او لوبډلې تشویق کړي.
د شپږزي په اتم پړاو او سیالیو کې د تیرو کلونو سره په توپیر د شپږو لوبډلو پر ځای اته لوبډلې لوبیږي. هندوکش توري او پامیر زلمی دوه نوي لوبډلې دې سیالیو ته ورزیات شوې دي. د دې سیالیو په تیرو اوو پړاوونو کې کابل باسان، سپین غر پړانګان، بوس ساتونکي، مساینا کاتلان، بند امیر شاماران او د امو نهنګان لوبډلې لوبیدي. په ورته وخت کې د کرکټ یو شمیر افغان څارونکي وایي په کور دننه دغه ډول سیالۍ د ځوانو لوبغاړو د روزلو لپاره خورا مهمې دي. د کرکټ افغان مینوال او څارونکي قسیم هلال
دا سیالۍ د ځوانو لوبغاړو د کورنۍ کرکټ د پیاوړو لوبغاړو د عاید یو سرچینه هم ده. کچېرې په ښه ډول په معیاري ډول او څنګه چې د دغه سیالیو هدف کې خودل شوی که هغه ډول ترسره شي، دا د کورنۍ کرکټ پیاوړتیا لپاره تر هر څه مهمې دي. دا زموږ د بیلی لوبډلې د راتلونکو لوبغاړو د پیدا کولو او د غوی د لاخ روزلو لپاره مهمه سیالي دي.
دا سیالي چې د رواني جولای میاشتې په 13مه په کابل کې د کرکټ بورډ په لوبغالي کې پیلېږي، د راتلونکي اګست میاشتې تر 15مه دوام کوي او په ترڅ کې یې ټولې 22 لوبې ترسره کیږي. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر بنسټ دا سیالي د ملي سپورت تلویزیونی چینل لوري په ژوندۍ بڼه ترسره کیږي. دا پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ راوروسته د کرکټ تر ټولو سترې کورنۍ سیالۍ دي چې ترسره کیږي. د دې سیالۍ اووم پړاو پایلو به د رحمان الله ګربز په لوبډل مشرۍ د کابل بازانو لوبډلې ګټلې وه.
د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د اختر د خوشحالۍ لپاره د والیبال اخترېزې سیالۍ ترسره شوې. په دې سیالۍ کې د سیمې 50 لوبډلو برخه اخیستې وه. دغه سیالۍ ته زموږ همکار ورغلی او دغه راپور یې ور باندې برابر کړی.
دغه سیالۍ د سیمې د 50 لوبډلو ترمنځ د یکشنبې په ورځ پیل شوې وه او د پنځشنبې په ورځ پای ته ورسېده. د سیالۍ دغه نندارې ته په 100 کسان راغلي وو او د توپ له هر شوټ سره به یې چک چکې وهلې. دا دغه سیالۍ اتل ولی په تړي کلی پوری اړوند د ملنګیار په نوم لوبډلې خپل کړه. د دغه لوبډلې لوبډل مشر واحد الله ساحل دی. نوموړی وایي موږ د اولمپیک مرکزی کمیټې څخه غوښتنه کوو چې له موږ سره د والیبال د غوړېدا په مخه مرسته وکړي. ښاغلی ساحل زیاتوي اولمپیک کمیټه دې په دغه ځای کې لښته استعدادونو څخه ګټه پورته کړي.
د ملنګیار ټیم د تړي یو ټیم بریا ترلاسه کړه. از ما یو احترامانه خواهشته پدراسیون نداری چې د موږ غږ دیواروي. دغه سیالۍ چې پلار اچول کیږي د رسمي ارګانونو د خونه هیڅ نه تشویق کیږي، نو د آزادۍ رادیو د لارې زه دغه خپل پیغام اولمپیک کمیټې ته رسوم چې ښه استعدادونه لرو، بعد د دې کادرونو څخه استفاده وشي ترڅو په افغانستان کې یو پیاوړی لوبډله جوړ شي.
سالم کاروان بیا په دغه سیالۍ کې د دوهم مقام ګټلې لوبډلې عادل محایدین کلی لوبډل مشر دی. دی وایي دغه سیالۍ د خلکو د خوشحالولو او ساتیرۍ په مخطر سره کړه. نوموړی وایي دغه سیالۍ ته لرې سیمو څخه سیلانیان راغلي وو او د سیالۍ لوبغاړي هڅول.
په ډېرې خوشحالۍ سره چې د تړې لوبډلې اول مقام ترلاسه کړ او زموږ عبدالمحایدین ای لوبډلې دوهم مقام او ټولو ته دې مبارک یا په ډېره شفافه فضا او آرامه فضا سره په مینه او ورورولۍ سره د غلوبې پای ته ورسېدې.
بل لور ته بیا د طالبانو حکومت ورزشي برخې چارواکي باور ورکوي چې د پټول افغانستان کې لوبو ته پراختیا ورکوي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د بدني روزنې لوی ریاست د دفتر رئیس محمد الله احساس وایي موږ په تیرو دوو میاشتو کې پټول افغانستان کې د 450 پدراسونو 240 لوبې روزنې سمینارونه او نندارتونونه درلودل. نو هڅه کوي چې ټولو برخو ته پام واړو.
تر څومره چې د اولمپیک ملي کمیټې او بدني روزنې عمومي ریاست سره امکانات او بسنتیاوي لري په هغه د ټولو ورزشکارانو په اختیار کې کړل دي.
په میدان وردګو ولایت کې دغه سیالۍ د سیمې د یو مخور حاجی خالص ته لوري پر لار اچول سوې وه. هڅه مو وکړه چې د دغه سیالۍ په اړه د ښاغلي خالص نظر وپوښتو خو موندمو نه کړ. د ښاغلي خالص له لورې د دغه سیالۍ مخکښ لوبډلې ته یو دانه موټر سایکل او دریو نورو ممتازو لوبډلو ته نورې جایزې ورکړل سوې. په دغه ځای کې د والیبال سیالۍ تر څنګ د تجارت چونې سیالۍ هم تر سره سوې چې تر ټولو وړاندې د لوړی کلی محمد عامر تیژه وسوروله.
درنو اوریدونکو واموریدل چې ته میدان ورداګ په سید آباد ولسوالۍ کې د والیبال اخترېزي سیالۍ پای ته رسیدلې. په همدې سره زموږ د دې ونې د لوبو میدان خبرونه پای ته رسیدي. تر بیا مو په لویو بخونو کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو زه همایون هیوادی به بل خبرونه ته هر کله کوم. دا دیونی په خبرونه کې به ووري چې زین زده کوونکې او محصلان په ټولګي کې د استاد لیکچر نه لیکي او پر ځای سبتوی او اکسونه اخلي.
کله چې په ټولګي کې کینما او د استاد لیکچر سبتوم او هم غوړتنی سم
د یادښتونو نه اخیستل او د لیکچر سبتول کومې پایلې لري؟
ځان دا کوي چې دوی د استاد خبرې کټ مټ ریکارډ کړي دي پرته له دې چې دوی د یو موضوع په اړه فکر وکړي، هغه د استاد خبرې کټ مټ راخلي هغه سی یادوي.
او که زده کوونکي او محصلان لیکچرونه سبتوي یا له تختی عکس اخلي څه ډول یې په ګټوره توګه تعقیبولی شي؟
نوټم واخله، درسي جزوه واخله، کتاب واخله او دا درې کار چې کوي ته هغه سبت کا خیره څه ستونزه نه لري، مشکل نه لري.
نن سبا چې د ټکنالوژۍ کارونه ډیره شوې په هر طبقه خلکو او کارونو یې تاثیر کړی، حتی اوس دا ټولګیو دننه هم دا ټکنالوژي په دې خاطر کارول کیږي چې د استاد لیکچر ثبت شي او زده کوونکی یا محصل له لیکلو پرې ځان خلاص کړي. ټکنالوژي که څه هم اسانتیاوې ډېرې کړې دي خو ځینې لا هم په دې باور دي چې هر کار باید د ټکنالوژۍ په مټ ونه شي او انسان خپله هم هڅه وکړي چې ځینې کارونه وکړي. یو له هغو څخه هم په ټولګي کې د نوټ اخیستل دي چې اوس ځینې زده کوونکي او محصلان ثبتوي او یا هم له تختی عکس اخلي او استاد ته ښیي چې دی هم درس وایي. ملیحه د کابل د یوې لیسې زده کوونکي ده، هغه وایي د استاد لیکچر ثبتوي او په کور کې بیا اوري.
کله چې زه په ټولګي کې کینم او د استاد لیکچر ثبتوم او هم غوږ ورته نیسم او په کور کې بیا د چې زه هغه درس له مخې زده کوم، ماته ډېر ښه توضیح وي، لکه چې ښوونکی اوس دلته ماته په کور کې هم ولاړ ده او ماته دغه درس بیا را زده کوي او بیا مره تشریح کوي او دا ما ډېره لپاره ډېره اسانه طریقه ده او زه په دې طریقه ډېر ښه کولی شم چې هغه درس ووایم. په کور کې لومړی زه هغه لیکچر چې استاد ورکړی یا نوټ چې په تخته لیکلی د هغه ځل مخېن وایم او هغه ښه زده کوم او بیا څو څو ځلې یا دوه ځلې یا درې ځلې زه د استاد لیکچر بیا هم واورم. او داسې وختونه هم شوي دي چې ما هېڅ هغه نوټ چې استاد تختې له مخې مې لیکلی یا چې استاد راکړی هغه مې هېڅ نه دلی، یوازې مې هغه د استاد لیکچر چې ثبت کړی وو هغه مې اوریدلی او دا زما لپاره ډېر ګټور تمام شوی ده.
له پوهنتونه فارغه لیزا د لیکچرونو ثبتول ښه خبره بولي خو نوموړی زیاتوي چې ثبت شوي لیکچرونه باید په سم ډول تعقیب شي، کنه یوازې ثبتول کوونکو او محصلانو ته هیڅ ګټنه رسوي.
کچیر یو محصل ونه سی کوي په مختلفو دلایلو پر اساس نسی کوي چې راسي صنف ته حاضر سي، نو دای کوي چې د دې څخه استفاده وکړي او د درس پاس پاتې نسی. او ځینې محصلین مثال که سوال ورته پیدا کیږي، مثال په کتاب کې یو موضوع ډېر مغلق کوي او دای نسی کوي چې حل کړي، نو دای کوي چې برته د استاد لیکچر واوري، دغه مثالونه چې باغه ورز استاد ورکړي نو دغه صبرته استفاده وکړي او وکوي چې هغه سوالونه چې دته پیدا شوی دي هغه حل کړي، نو دا هم یو مثبت پوینټ دی. بل مثبت پوینټ دا دی چې کچیر دا محصل په درجه کې اوسي، هغه کوي سي چې ډېر ښه ځان ورسي، کچیر حوصله البته ولري چې برته دا واوري ټوله، نو که دوه پلا مو شاینې لیکچر اورېدلې نو فکر وکړي چې اتمن په مغز کې دا ښه ځای نیسي او کوي سي چې برته دا غسه هغه پوینټونه چې په هغه ورځ مور سمې سي وي دي برته دلته تکمیل کړي، نو دا هم کوي سي چې مرسته ورسره وکړي.
خو جان محمد منصور چې په عامه اداره کې ماسټری کړی وایي که زده کوونکي او محصلان خپل ټول کار موبایل او ریکارډر ته پریک دی ټولګي ته به تک بی ګټي وي.
دلیل هم دا ده چې کچیر ته موږ د لیکچرونو څخه ریکارډ واخلو او د تختې د نوټ عکس واخلو بیا زموږ ټولګي ته تک بے معنی ده. موږ کولای شو چې دغه لیکچرونه یا د تختې د نوټ عکسونه موږ په انټرنیټ کې هم ورته لاسرسی پیدا کړو. ښه دا ده چې هغه لیکچرونه چې دوی ریکارډ کوي د هغو څخه ځان لپاره وړوکی نوټ جوړ کړي او خپله هغه لیکچر ځان سره ولیکي. یوه ګټه به دا وي چې دوی به ډیر متوجه وي، ځکه د ریکارډ یا د عکس موضوع به نه وي. کله چې دوی ډیر متوجه ډیر څه به زده کیږي او کله چې همدغه لیکچر دی په خپل قلم باندې په کتابچه کې لیکي دا به ورته بیا تکرارېږي.
ولیاریان که څه هم یوازې د لیکچر په ثبتولو تمرکز ښه نه بولي خو دی وایي که زده کوونکي او محصلان په ټولګي کې حاضر وي او هلته په پوره دقت استاد ته غوږ شي، په هغه صورت کې که د تکرار لپاره لیکچر ثبتوي پایله به یې ښه وي.
زه په دې باور یم چې په خپله د نوټ لیکلو پر ځای ته بل ټولګیوالو نوټ څخه کاپی انځور وستل او یا هم د ښوونکي لیکچر ته د غوږنیولو پر ځای د لیکچر ریکارډ کول محصلین ټمبل جوړ دي کوي. څنګه چې انسانان د رنګونو نژادونو له اړخه مختلف دي، بالکل په همدې ډول د انسانانو د درک قوه او یا هم ظرفیت مختلف دی. نو که چېرته یو محصل یا زده کوونکی په خپل نوټ نه اخلي بلکې د خپل ټولګیوال د نوټ څخه کاپی او یا هم انځور اخلي، نو دې تاوان کوي. تاوان یې دا دی چې ممکن د ټولګیوال ډېرې مهمې نقطې نه وي یادداشت کړې، ممکن نوټ یې نیمګړی اوسیږي، ممکن ناوخته راغلی اوسیږي، بلکې کوم زده کوونکی یا محصل د دې پر ځای چې د استاد لیکچر ته غوږ ونیسي د لیکچر ریکارډ کوي او بیا دا تمه ولري چې زه به همدا لیکچر په کور کې واورم او زه به څه ترې زده کړم، نو ممکن دی په خطا وي. د لیکچر ریکارډ کول په یغ وخت کې مفید تمامېدای شي چې خپل زده کوونکی په صنف کې حاضر وي، استاد چې په کوم موضوع باندې بحث کوي هغه ته دی متوجه وي او بیا ریکارډ وکړي. که دی په صنف کې متوجه نه وي او یوازې ریکارډ په تمه وي چې زده کړي، نو که چېرته یوازې ریکارډ کول کافي وای یا د بل چا څخه کاپي کول د نوټ کاپي وای، نو ولې خلک مانتونونو ته ځي، ولې خلک ښوونځیو ته ځي؟
د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد پوهنیار ایمل خمر وایي زده کوونکي او محصلان باید ډېره هڅه وکړي چې په ټولګي کې فعال وي او د ټولګي دننه د درس په اړه له استاد سره بحث وکړي، نه دا چې یوازې د لیکچر په ثبتولو بسنه وکړي.
هغه محصلین او زده کوونکي چې دوی په ټولګي کې د نوټ اخیستلو پر ځای د استاد لیکچر ریکارډ کوي او بیا یې په خپلو کورونو کې اوري، نو دوه زیانه کوي. یو خدا چې دوی خپل وخت د دوهم ځل لپاره بیا ځای کوي، ځکه دوی به دغه غږونه بیا په خپلو کورونو کې اوري او خپلو کتابچو کې به له دغه ثبت شوي غږ څخه نوټونه جوړوي. بل زیان دا کوي چې دوی د استاد خبرې کټ مټ ریکارډ کړي دي او پرته له دې چې دوی د یو موضوع په اړه فکر وکړي هماغه د استاد خبرې کټ مټ راخلي او هماغسې یادوي. نو ښه خبره دا ده چې دوی په ټولګیو کې نوټونه واخلي او د استاد خبرې ځان ته هغه مهمې نقطې ولیکي، نو بیا د اړوندې موضوع په اړه دوی خپله مطالعه وکړي او نور توضیحات او تشریحات خپله ځان ته جوړ کړي. په دې توګه به محصلین هغه پلټون کې روږدي شوي وي او هغه فکري وده او پراختیا به یې موندلې وي.
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشوادي د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشن نه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. دا چې ولې زده کوونکي او محصلان په ټولګي کې د یادښتونو د اخیستلو پر ځای لیکچر ثبتوي یا له تختیاک څخلي، دا د کار پایلې بسوي او له ثبت شویو لیکچرونو او عکسونو څخه څه ډول ښه استفاده کیدی شي، په همدې اړه زموږ همکارې رویا معدومی د پوهنتون له استاد خوشحال آصفي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
در ځوانان په سنفونو کې د لیکچرونه لیکنه ریکارډ کوي، تاسو په نظر د دې لاملونه څه دي؟
ځینې محصلین ټمبل دي، ځان ته زحمت نه ورکوي، بل عمل دا دی غاړي چې مثلا راشي نوې دقیقه یو ساعت صرف تراشي او ډیر په اسانۍ سره نه نوټ لیکي او نه زحمت ځان ته ورکوي چې لاړ شي هغه کتاب راواخلي، په پیسو باندې هر ورځ راځي د استاد غږ ثبتوي او بیا ځي هغه اوري، بیا آزموینې ته یا امتحان ته چمتووالی نیسي. زه فکر کوم چې دا هم محصل ټمبل مخته کوي، هم محصل نشي کولی څه زده کړي، یوازې میخوا نیکی دی امتحان په شپه درس وای امتحان ورکی بس بیا څو ورځې وروسته هغه دی یاد وزي، باید مسل هر شپه هر ورځ هغه واوري. اما کچیره ته نوټ ولیکي، کچیره ته کتاب ولولې او درسي جزوه واخلي، هغه ستاسره همیشه د تل لپاره وي او همیشه وای، ځکه چې چې تلیکي او بیا هغه وای د ډیر غټور تمامې دی شي چې راتلونکي کې یو فنی یا مسلکی یا تخنیکی کسې ته نه جوړ شي او افهم تفهیم خو کوي. اما میخانیکی او څه ذکر یا نو هغه یواز غاک سپتاویا او بیا ځای د امتحان لپاره یا د ازموین لپاره هغه ته چمتووالی نیسي. زیاتر محصلین دغه یو اسانه لارې غوره کړي د شدا کار وکي، کتاب هم نه اخلي په پیسو باندې، درس هم نه لیکي ځکه یا په موبایل کې مصروف وي، یا مثلا ظاهرا په صنف کې وي اما ذهنن بل ځای وي د سم څخه بهر، ځکه مطمئن او ډاډه دی چالي تلیفون یې ښایي غاک سپتوي نو بیا هغه په کور کې بیا ګوري. سم ته راځي یوازې د تفریح لپاره، سم ته راځي یوازې دا چې موبایل کې کار وکړي. هغه ظاهرا استاد ته ښایي چې زه دا د درس وایم تا غاک سپتوم، چې بیا کور ته ځي هغه وخته غورځوي یا هغه اصلا بیا دوام ځل دریم ځل نه اوري، یوازې استاد دوکه کوي چې زه غواړم مثلا زما هغه نمرې راکړه. که چېرې استاد ورته وایي چې ولې متوجه نه یې درس ته، ولې نوټ نه لیکې، ستا درسي جزوه چیرې ده، ستا کتاب چیرې دی، بیا بیرته هغه ورته وایي چې استاد دا زه ستا غاک سپتوم بیا کور کې چمتووالی نیسم، او بیا په ازموینه کې چې راشي کمترین نمره هماغه اخلي. اما ظاهرا استاد ته په صنف کې دا وایي چې زه درس وایم، زه لایقه یم، دا کار کوي.
استاد کله داسې هم کېدای شي چې ټیکنالوژي نه ځوانان کار واخلي او بیا موبایل یې ورک شي؟
هغلته باید هغه نوټ ولري، نوټ باید حتماً ولیکي. زه طرفدار د دې نه یم چې یوازې غاک ثبت شي، زه طرفدار د دې یم چې نوټ هم واخله، درسي جزوه هم واخله، کتاب هم واخله، او دا درې کاره چې کوي سربیره په دغه دریو کارونو باندې ته غاکم ثبت کړه، خیر څه ستونزه نه لري، مشکل نه لري. ولې که ته یوازې راځې غاک ثبتوې، نه نوټ اخلې، نه کتاب لري، نه درسي جزوه لري، ته هم نشي کولای چې سم ولیکې، هم نشي کولای چې سم ووایې او د وینا فن زده کړې. نو زه طرفدار د دې یم چې هم نوټ واخله، هم جزوه درسي واخله، هم کتاب واخله، او هم غاک ثبت کړه. ځکه ستاسو خبره باندې کېدای شي موبایل ورک شي، ولوي کې چیرې مات شي دسکا، یا څوک پټ کې دسکا، یا نور ستونزې رامنځته شي، اما که چیرې نوټ ولري، که چیرې کتاب ولري، که چیرې درسي جزوه ولري، هغه تل ستاسو سره شته ده، او زه د دې واقعا طرفدار یم.
استاد ټیکنالوژي ډیره ښه ده ستاسو په وینا یوویشتمه پیړۍ کې، او باید کار واخیستل شي. نو کېدای شي چې د دې دغه بارز ټکی راته ووایي.
مثبت دا دی چې ته ښه کولای شي کله چې یو شی اورې، ځکه انسانان د زده کړو پر مهال بیل بیل استعدادونه لري. یو څوک چې یو څه ویني ښه زده کېږي، تل په ذهن کې پاتې کېږي. یو څوک چې ښه اوري، تل په ذهن کې پاتې کېږي، نه کولای شي نورو ته انتقال کړي، ویې لیږدوي. نو دا دا ښه دی. او بل مثلا په صنف کې استاد لیکچر چې ورکوي، کله کله استاد نوټ نه ورکوي، کله کله استاد درسي جزوه نه ورکوي، دا د دې سره مرسته کوي چې تا غږ لري، د یو مغو د غږ نه څو څو ځلې کور ته لاړ شه، فرصت لري، کافي وخت لري، هغه مهم اړین ټکی یاداشت کړه.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ. خوش رنگ یار را سمجھ نن را غلیم لخ پن زان وای مچتا شڑلیم خوش رنگ یار را سمجھ نن را غلیم خوش رنگ یار را سمجھ نن را غلیم لخ پن زان وای مچتا شڑلیم خوش رنگ یار را سمجھ نن را غلیم رنگ یار را سمجھ لن را غلے یما رنگ یار را سا یوارش نظم د څنګه
رنگ یار را سا یوارش نظم د څنګه
چې ز دیو وینا مات وړستر گیا ورنګ
چې ز دیو وینا مات وړستر گیا ورنګ
پرتا پند دې ټوله اقربا شړلیا ما خوش رنگ یار را
سمجھلن را غلیم خوش رنگ یار را سمجھلن را غلیم لخ پل زان وای مچتا شڑلیم خوش رنگ یار را سمجھلن را غلیم خوش رنگ یار را سمجھلن را غلیم خوش رنگ یار راسا پنځو ورځیو دلی
خوش رنگ یار راسا پنځو ورځیو دلی
اصلی وطن مبل دی سبا بیرته زوره
اصلی وطن مبل دی سبا بیرته زوره
یوازې مینو مبرج د چستا پتم یم خوش رنگ یار راسا مجنون راغلیم خوش رنگ یار را سمجھلن را غلیم لخ پل زان وای مچتا شڑلیم خوش رنگ یار را سمجھلن را غلیم خوش رنگ یار را سمجھلن را غلیم لخ پل زان وای مچتا شڑلیم خوش رنگ یار